یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته شرغلاست د غرمې 12 بجې سوې زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو د ازادي رادیو دایو ساته پښتو خپرونه د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غشتلو کولو ټینګار وکړ او ټاکل شوی د افغانستان د مالیه وزیر جورجیا ته سفر ولري. د دې موضوعاتو تر څنګ نور مهم موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
په سر کې څو مهم خبرونه سرټکی دی. امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدراعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لپاره به په ګډو خپل کار ته دوام ورکوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال ترورست بللی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ وویل چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې له مخې متحده ایالاتونو ته د شپږو عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلېدو موقت بندیز لګوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره ګډو همکاریو ته دوام ورکړي او هغه لا پیاوړي کړي. ډونالډ ټرمپ او نریندرا مودي پرون په سپینه ماڼۍ کې په خبرو کې په افغانستان کې د ناآرامیو پر زیاتوالي هم اندېښنه څرګنده کړه. ټرمپ د هند له خلکو له افغانستان سره د مرستو په خاطر مننه وکړه. هند د افغانستان په بیا رغونه کې تر اوسه څه باندې 3 میلیارد ډالر پانګونه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپېریال برابروي. دینګ کشجون پرون وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښې اړیکه او په سیمه کې سوله او ثبات د چین په ګټه دي. د پاکستان او چین اړیکو او د یو سړک او کمربند په نوم پروژې ته په اشارې وویل که په افغانستان او پاکستان کې سوله او ثبات نه وي، چین چې پر دې پروژې پانګونه کوي زیان ویني. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وویل هېواد د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې روسی ملاتړ کوي او حاضر دی چې د دې بهیر د وړاندې تګ او دوام لپاره رغنده رول ولوبوي. شمیم خان کټوازی د پکتیا د نوی والی په توګه وټاکل شو. ښاغلی کټوازی د سیمه ییزې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د یو فرمان په اساس په دغه دنده ګمارل شوی دی. هغه د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر د سلاکار په توګه دنده ترسره کړې او د ماسترۍ تر کچې لوړې زده کړې کړې دي. د کرکټ د نړیوال فدراسیون ټولنو افغانستان ته د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب ورکولو هرکلی وکړ. د کرکټ نړیوال شورا د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ افغانستان او آیرلند ته د دې شورا د 12 ټیمونو په توګه بشپړ غړیتوب ورکړ. د کرکټ د نړیوال فدراسیون ټولنو یا فیکا اجرایي رئیس تونی آیرش وویل موږ د بشپړو غړو په توګه د افغانستان او آیرلند طرفې هرکلی کوو او هیله لرو چې نور هیوادونه هم په راتلونکي کې د افغانستان او آیرلند په شان مختګ وکړي او د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړي. یو بل خبر لمخه ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. افغان لوبغاړي دا تمرینونه د دې لپاره کوي چې د 19 کلونو د نړیوال جام د غوروي سیالیو ته ځان چمتو کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په پاکستان کې د ډیری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال ترورست بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي کوربه دی. ټرمپ له مودي سره د کتنې په مهال وویل هند موافقه کړې چې د افراطي اسلام پالو پر ضد په مبارزه کې به د امریکا متحد وي. واشنګټن ته د مودي له رسېدو څو ساعته مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر سید صلاح الدین چې په محمد یوسف شاه مشهور دی بندیزونه ولګول. د سید صلاح الدین تر مشرۍ لاندې حزب المجاهدین ډله په هندي کشمیر کې د هند پر ضد جنګیږي. حزب المجاهدین په کشمیر کې د جنګي دونکو ډلو په منځ کې تر ټولو لویه ډله ده چې له هند څخه د کشمیر د بیلتون او له پاکستان سره د هغه د یوځای کېدو غوښتنه لري. د امریکا ولسمشر همداراز د نږدې 4.2 میلیارد ډالر په ارزښت د بې پیلوټه بې وسلو الوتکو او نورو پوځي الوتکو د پیرودلو له کبله له مودي څخه مننه وکړه. د امریکا متحده ایالات وایي دای مونډل چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حمله لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت خبرداري ورکوي چې دا حمله وکړي نو به درون تاوان پرې کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د نوي کیمیاوي حملې لپاره د دمشق اقدامات د اپریل د 4 نیټې له کیمیاوي حملې مخکې تیاریو ته ورته دي. په تیره کیمیاوي حمله کې لږ تر لږه 10 تنه ملکي وګړي ووژل شول چې په نتیجه کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه پر یوې هوایي اډې د کروز توغندي د ویشتلو امر ورکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پر ورځ ویل چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د هغه بندیز عملي کول پیلوي چې لمخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلي دوه مقد بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه د بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا سترې محکمې په دې اړه د ولسمشر ترامپ پریکړه چې د استناف محکمې د اجرا مخنیول او قسمن تایید کړ په دغه اعلان سره دغه بندي شرایط د جون له 9 عملی کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیدر نوټ ویل د متحده ایالاتونو حکومت به هغو کسانو ته چې متحده ایالاتونو ته سفر کوي په دې اړه نور جزئیات او دغه بندیز د شرایطو په اړه په مسلکي منظم او په خپل وخت معلومات ورکړي. ولسمشر ترامپ د استر محکمې دغه پریکړه چې د استناف د محکمې پریکړه د دوشنبه د ورځې په لومړیو کې لغوه کړه د ملي امنیت لپاره څرګند برای یاد کړی دی. دغه بندیز د 3 میاشتو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ته د ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، یمن او سودان د اتباعو پر تک بندیز لګولی و. د دغو هیوادونو پر کډوالو به هم د ورته محدودیتونو شرایط عملي کیږي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د امریکا لوی درستیز د نوې ستراتیژي تر اعلان مخکې کابل ته ورسید. افغان چارواکو سره د دلیدنو په اړه معلومات خبرو. په امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غشتلي کولو ټینګار وکړ. په هیواد کې د امنیت ټینګولو په خاطر د ملي اردو سرتیری او پولیس د اختر منځلو لپاره خپل کورونو ته نه دي تللي.
مونږ ته کوم وظایف راکړل شوي دي د خلکو د ولس لپاره. مونږ د باندې ډیر فخر کوو. مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو.
د دینی عالم عبدالغفور پیروز ها کتابونه له چاپ راوتل چې ورور په وینا یې د وژل کېدو لامل سول. طالبانو دینی عالم عبدالغفور پیروز د روان میلادي کال د می په 10 نیټه په کندهار کې د خپل کور مخې ته په ډزو واژه. د ورور سره مو خبرې کړې دي.
موږ لګیا څه کړی ته چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغوی جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. په همدې اړه رسیدي
په نړیوالو موضوعاتو کې به د هند د صدر اعظم او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د خبرو په اړه واورو. د خبرونې په 2 نیمه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه روغتیا او مخکښ شذ خبريږي. له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. د امریکا لوی درستیز د نوي ستراتیژي تر اعلان مخکې کابل ته رسیدلی دی. په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان لپاره پر نوي ستراتیژي کار کوي، د دغه هیواد لوی درستیز جوزف ډنفورد پرون دوشنبه افغانستان ته راغی. افغانستان ته د جنرال ډنفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوي جوړېدونکي ستراتیژي سره اړوند بللی او ویلي دي چې په دې سفر کې به د افغانستان د ستراتیژي پر وروستیو عناصرو کار وسي. د دغه سفر په اړه او د افغان چارواکو سره د دلیدنې کتنې په اړه را سره پر لیکه واصل وصال دی چې را سره به معلومات شریک کړي. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
من تاسو ته سلامونه ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تازه معلومات خدا دی چې یوې معتبرې حکومتي سرچینې څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا لوی درستیز چې 13 ورځې کابل ته راغلی، لا یې تر دې مهاله له کوم افغان چارواکي سره نه دي کتلي او ټاکل شوی چې سبا سهار 9 بجې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره لیدنه ولري او هغه سره بحث او خبرې وکړي. د معلومات له مخې ویل کیږي چې ښاغلی ډنفورد به تر ډېره حده پورې د افغان حکومت سره په خبرو کې به په دې مسایلو باندې بحث او خبرې وشي چې د افغانستان هغه غوښتنې چې د نوې ستراتیژۍ کې باید ځای په ځای شي دغه پاړه خبرې وشي او خای په دې هم ډیر تمرکز وشي چې په پاکستان د فشارونه ډیر کړی شي چې افغان حکومت دغه غوښتنې لري چې امریکا د خپل نوې ستراتیژي کې د افغانستان دغه غوښتنې باید ومنې او ځای په ځای شي تر څو د ترهګریزو ډلو د ځالو منځوړلو په برخه کې یو مهم او پر ځای تاثیر ولري. اسوشیټ پریس خبری آژانس افغانستان ته جنرال دوست ډانفورد سفر د افغانستان لپاره د امریکا له نوې جوړیدونکو ستراتیژۍ سره تړلی بللی دی او د معلوماتو له مخې ښاغلی ډانفورد تر دې مهال یوازې د امریکا له سفیر او په افغانستان کې له میشتو سرتیرو سره کتلی دی. ویل کېږي چې له ولسمشر اشرف غنی سربیره به نوموړی سبا ته له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم لیده کاته ولري او ویل کېږي چې ښاغلی ډانفورد به څو ورځې په کابل کې پاتې وي.
ډیر زیاته مننه وصال صاحب. واصل وصال چې د کابل څخه د امریکا د لوی درستیز د سفر په اړه حال راکوه او ویل چې جنرال جوزف ډانفورد به سبا له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وګوري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. امریکا متحده ایالاتونو او هند په افغانستان کې د سولې د تامین لپاره د اړیکو په غښتلي کولو ټینګار کړی دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په واشنگتن کې سره ولیدل او د افغانستان د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. صفی الله ستانکزی په دې اړه راسره معلومات شریکوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. ستانکزی صاحب، دوه دواړو مشرانو چې مودي او ترامپ دي، د افغانستان په اړه څه وویل؟
بله مننه. دوی پرون په واشنگتن کې سره وکتل، سپینې ماڼۍ د دوی د خبرو جزئیات اعلان کړي دي. دوی دواړو په افغانستان کې د ورس تر بلې د زیاتېدونکې ناامنۍ په اړه باندې اندېښنه وښوده او په دې اړه باندې جدي اندېښنې وښودلې. د دغو ناامنیو د هواري لپاره او یا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره یې په ګډ کار باندې ټینګار وکړ. د هند صدراعظم وویل چې دواړه هیوادونه په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو په خاطر باندې ګډه اندېښنه لري او په کار ده چې د افغانستان د سولې او ثبات د تأمین لپاره دواړه هیوادونه په ګډه باندې کار وکړي، سره اړیکې غښتلي کړي او د اړیکو غښتلتیا یې د تروریزم په لمنځه وړلو کې، په خاص ډول په افغانستان کې چې د تروریزم قرباني دی، د خبره باندې دا یې مؤثره وبلله او د امریکا او هند اړیکې ډېرې مهمې وبللې. همداراز د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم له هند مننه وکړه چې په افغانستان کې د امریکا له هڅو سره څنګ په څنګ تل ولاړه پاتې ده هندوستان، او ویل چې په کار ده چې په افغانستان کې او په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره او د ډیرو ګډو ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره امریکا او هند په ګډه سره کار وکړي.
ډیر زیاته مننه صفی الله ستانکزی و چې د هندوستان د صدر اعظم نریندر مودي او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمنځ د افغانستان په اړه د غونډې معلومات یې راکول. تاسو ازادي راډیو اوري. لکه څنګه چې مو اوریدل، د هند صدر اعظم نن هم په واشنگتن کې دی. نریندر مودي پرون واشنگتن ته ولاړ او د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالد ترامپ سره وکتل. نریندر مودي چې په 2014 کال کې د هند صدر اعظم سو، دای واشنگتن ته دریم سفر دی. احمد شیبر دا سفر څارلی دی. د دې سفر اهمیت په اړه براسره معلومات شریک کړي. شیبر صاحب، تاسو موږ ته وایاست چې دغه سفر څومره مهم دی.
ملالی جانې، واشنگتن ته دا ځل د نریندر مودي هرکلی نسبتا بل ډول وشو. د مودي تر رسیدو مخکې د ولسمشر ټرمپ ادارې د پاکستان د وسلوالو یو مهم کس په نړیوال تورستي لیست کې شامل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سید صلاح الدین چې په محمد یوسف مشهور دی، په دې تورستي لیست کې شامل کړ.
شیبر صاحب، سید صلاح الدین څوک دی؟
او سید صلاح الدین په محمد یوسف شاه مشهور دی. د په کشمیر کې د حزب المجاهدین ډلې مشر دی. په نړیوال تورستي لیست کې د صلاح الدین شمولیت د هند لپاره یو بریالیتوب دی، ځکه چې په کشمیر کې له څو لسیزو راهیسې له پاکستاني پلوه وسلوالو سره هند په جګړو دی.
له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې دواړو مشرانو خبرې کړې دي، همداسې ده؟
بله. د ازادي رادیو د خبر څنګه د ولسمشر ټرمپ په وینا خبر ورکړی دی چې د نریندرا مودی ته ویل چې پر موږ دواړو هیوادو وحشي ترستانو بریدونه کړي دي او دواړو هم دا نیت کړی چې ترستي سازمانونه او افراطي نظریات له منځه ولاړ شي. ټرمپ دا خبر هم مودی ته وکړه چې موږ به افراطي اسلامي تروریزم له منځه یوسو. ملالی جان په دې لیدنه کتنه کې چې پرون ترسره شوه د مودی او ټرمپ ترمنځ، مودی پر دې ټینګار وکړ چې د ترهګرو پټن ځایونه او خوندي پناه ځایونه باید له منځه یوړل شي.
مننه شیبر صاحب، د هند صدر اعظم د امریکا له نور چارواکو سره تر اوسه کتلې دي؟
او د ټرمپ تر څنګه مخکې تر دې چې له ټرمپ سره وګوري، پرونی د امریکا له بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن سره خبرې وکړې او همدارنګه د متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیمز ماتیس سره کتلې دي.
ډیر زیاته مننه احمد شیبر و چې د نریندر مودی او د ډونالډ ټرمپ د کتنې په اړه یې را سره معلومات شریکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. په سویل ختیځ زون کې پوځي ځواکونه وایي چې د دوی اختر په هر ځای کې وي چې ولسونه خوشاله وي. دای اختر او خوشحالي ده. داود تپان په دې اړه راپور لري.
په لوی پکتیا کې افغان ملي ځواکونه د اختر منځلو لپاره پر رخصتۍ خپل کورونو ته نه دي تللي. وایي چې د خلکو لپاره امنیت راوستل د دوی رخصت اختر او خوشحالي ده. د ملي اردو سرتیری چې د بیلابیلو ولایتونو څخه پکتیا ته د امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره راغلي او د اختر په شپو ورځو کې پر رخصتۍ خپل کورونو ته نه دي تللي او په وظیفو بوخت دي. ازادي راډیو ته وایي
عبدالکریم از ولایت قندوز بردمل اردو ملی در پوستی مومن خیل است. اید خدا کنه که بخیر و خوشی سپری شود. خداوند مسلمان ها را نگاه بکنه، تامین امنیت برشان انشالله تامین میکنیم.
ما البته مختار احمد هستیم، یکی از بردمل های اردو ملی هستیم. حالا ما ایده بگه که ما اید نداریم دیگه، همین مردم که اید کنه خوشحال باشه ما خوش هستیم دیگه. ما در خدمت مردم هستیم، در خدمت همین جامعه هستیم، در خدمت همین وطن هستیم.
یوازی داد و سرتیری ندی چی دختر رزی پا پوستو و جگریز و حالاتو که تیره بی پا پکتیا مرکز گردیز و ولسوالایی که یو شمیر نور افغان سرتیری هم دخپل اختر پاره وای.
زه ګل رحمان دی پکتیا ولایت وسیدون کای او دی پولیس ملي سرباز. الحمدلله وسپور خو خیرت مونږ ته کوم وظایف را کړل سوې دي. خلکو دی ولس لپاره مونږ دې باندې ډیر فخر کوو. مونږ غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو. د مونږ اختر دغه د سیمنګ خلک خوشاله کو، د خلکو د خوشحالي لپاره مونږ خدمت وکړو. ترڅو چې څومره خلک خوشاله وي مونږ غومره دغه لپاره خوشاله وي چې د خلک خوشحالي ولمنځي په خطرې کې سره چې خدای نه کده کوم مشکل جوړ نسی.
خازو حکیم الله ولسوالی احمد خیل سرباز په اردو کې ما دا اختر د شپ نظامی نپروم کې د شخصیانو نساتنه وکړو او خدمت وته وکړو. د منګ اختر ده
د دوی په خبره چې د اختر لپاره هیڅ ډول توکي نه دی اخیستي او د ملګرو سره به د نظام په زړو لباسونو کې وظایف اجرا کوي چې دا ورته تر بل هر وخت ښه اختر ښکاري چې د ولس په خدمت کې تیریږي. په ګردیز کې د پولیسو یو شمیر سرتیری او منصبداران هم د اختر په ورځو کې د خپلو خلکو سوکالي، خپل عید او خوشحالي ګڼي. د ګردیز ښار د پولیسو دوه منصبداران
لومړی سره نام اچا بیدار مامور سمت دوی او زی اول امنیتي پکتیا د مونږ اختر دا تاسو له نیولې چې په ښار کې قرار لرو د خلک د امنیت نیولو په خاطر چې دا خلک ونه ځورېږي او کوم مشکل پیدا نه شي. دغه د مونږ اختر ده چې دا خلک آرام په آرامه ژوند وکړي، په آرامه زندگی وکړي. دغه مونږ ته اختر ده.
چارمن محمد شفیق ننګیال د پکتیا منیق مندنای ترافیکو مدیر. اختر خو مونږ په امدی درشه کې د اختر نمخ کې او د اختر اوله ورځ تر اخره د اختر پورې مونږ د خلکو په خدمت کې حاضر یو او افتخار کوم چې د خلکو خدمت کوم او په دې پاک یونیفورم کې حاضر یم د اختر ورځ هم چې د خلکو خدمت وکم.
دوی دا هم ویل چې په دوی به اخترونه هغه مهال ښه تیر شي چې مخکې له اختره یا ملګري نوي وژل شوي یا په افغانستان کې هم ملکي وګړي خوندي او په امن کې ژوند وکړي.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اوري. په سیمه کې د ازبکستان سختریزه ډلې د فعالیتونو په اړه درسره معلومات شریکوو. پر لیکه را سره مجیب الرحمن حبیب زید دی چې را سره به په دې اړه نور معلومات شریک کړي. حبیب زید صاحب سلام.
سلام تاسو ته اختر مبارک شه. د ازیدو ډیر ټول اوریدونکو ته د اختر مبارک یو سلامونه راغلی.
ډیره مننه حبیب رحمان صاحب. تاسو د پدغه سیمه کې د ازبکستان څخه د ریزډل لاسه چې دوی فعالیتونه زیات کړي دي په دغه اړه کوم اوریدونکو ته معلومات ورکړي؟
د کانسنګ چې تاسو ته یادونه وکړه، د افغانستان شمالي ولایتونو په دې وروستیو کې د مختلفو جګړو شاهدان وو. په تیره بیا په سرپل ولایت او جوزان ولایتونو کې په دې وروستیو کې د داعش ډلې فعالیتونه زیات شوي دي، چې د محلي یاځایي چارواکو په خبره چې دغه داعش ډله او نور توریستي شبکې چې د جوزان ولایت په مرز له سرپل ولایت سره په فعالیت کې، دوی د ازبکستان د طالبانو د تحریک تر مستقیم ملاتړ لاندې دلته د طاهر یولداش زاهر یولداش د سیاد ولسوالۍ چې سرپل ولایت مربوط ده او د درساب و قوشتېپې ولسوالۍ په مرز په شاتوت سیمه کې دوی هلته پټنځایونه لري او له مدارسو څخه تر شلو کلونو کوچني کسان واړه کسان دوی خپلو لیکو ته جذبوي او ډېرې پیسې هم ورکوي. د دې تر څنګ دوی په کوهستانات ولسوالۍ کې هم پټنځایونه لري او هم د نظامي زده کړو مرکزونه جوړ کړي چې هلته انتحاري کسان تربیه کوي. کومې خبرې چې موږ د سرپل ولایت د ولایتي شورا له استازو سره او همدارنګه څو شېبې وړاندې د سرپل ولایت دیوالي بیان چې غلام مني سره خبرې درلودې، د ویل عمدتاً دغه کسان چچني، ازبکستاني، پاکستاني، عرب او تاجکستاني کسان دي چې د ازبکستان د طالبانو تر تحریک تر ملاتړ لاندې دي، چې مشري ظاهر یولداش پرمخ بیایي او دوی د سرپل ولایت لکه په خصوص مقاله، کوهستانات، د سرپل مرکز او همدارنګه د سرپل بلخاب ولسوالۍ لویه لار، د سرپل جوزجان په لویه لار کې دلته د دولت ضد فعالیتونه ترسره کوي. تر ټولو لویه اندېښنه دا ده چې دوی ځوانان جذبوي له مدارسو څخه، له ښوونځیو څخه او له مزایونو څخه. بله،
ډیره زیاته مننه مجیب الرحمن حبیب زئی صاحب. مجیب الرحمن حبیب زئی چې په سیمه کې د ازبکستان څخه د ریز ډلې د فعالیتونو په اړه راپور راکوه. تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. په پکتیا کې په سیمه کې د لویو لارو د بندېدو راپورونه راغلي دي. وسلوال طالبان دغه سیمه ناامنه کوي او په نتیجه کې لارې د خلکو پر مخ تړلې وي. داود تپان را سره په دې اړه د معلوماتو شریکولو لپاره پر لیکه دی. داود تپان صاحب سلام.
سلام ملالی بشیر تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو لکه څنګه چې تاسو ویلې، د اختر نه څو شپې وړاندې د پکتیا د میرزکې په ساحه کې د پټان څمکنیو جانخیلو د شپږو ولسوالیو لار د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوې وه چې د هغه نه وروسته خلاصه شوه. په شپو ورځو کې چې موږ څومره د پکتیا له اوسېدونکو سره خبرې وکړې، د لرو پرتو ولسوالیو اوسېدونکو او د مرکز اوسېدونکو چې هغوی به په پخوا وختونو کې غرونو ځنګلونو ته تلل، هغوی د دې نه شکایت وکړ چې په لاره کې د وسلوالو طالبانو له ویرې نه نشي کولی تګ راتګ وکړي او امنیت هم هغومره ډاډمن نه و. نه امنیتي ځواکونو دوی ته ډاډ ورکړی و چې په دغو لارو لرو پرتو ولسوالیو ته سفر وکړي، ولې بیا هم ځینې ولسوالۍ خوست سره سرحد درلود، هغه سیمې خلاصې وې. سټو کنډ او خواک ولسوالۍ ګرد چړې وځي زدران ولسوالۍ نسبتا امن ګڼل کېږي، ولې د پکتیا د زرمت لاره اوس هغومره ډاډمنه نه ده. نه امنیتي ځواکونو دغومره ډاډ ورکړی چې عام خلک تګ راتګ وکړي، یا د مینونو له ویرې نه شي کولی چې لاړ شي، یا د مخامخ نښتو له امله. بلې بشیر،
ډیره زیاته مننه داود تپان صاحب. داود تپان د پکتیا د سیمې څخه راپور راکوه چې د وسلوالو طالبانو له لاسه په دغه سیمه کې لوی لارې بندې شوي دي.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو د اړیکو شمیرې 0999-40-15-40 0992-20-55.
تا تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس په هغه پیغامونه واورو چې تاسو ازادي رادیو سره شریک کړی دي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم مست ولا خوش مسیر لا فاتم کنه ته خان دا زدا رادیو ټول کارکونکو ته او بیر خصوص افغانستان ته اسلامي ولست او ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته د کوچنی اختر مبارکي وایم. حالا دې و چې کوچنی اختر زمون لپاره د سولې او د امن اختر دی.
السلام علیکم اجیل محمد کوچای د غزنی ولایت د امدړ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته کوچنی اختر مبارکي وایم. بعد له اختر مبارکي نه زه هیله من یم چې په افغانستان کې جنگ او جګړې ورکې شي.
السلام علیکم ولایت خبرې کوم اجیتور جان میازم. دا اول د کوچنی اختر مبارکي د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته وایم. سوال سلام ما پیغام دا دی مورتور چارواکو او مشرانو او ټولو د افغانستان جمهور رئیس ته چې دا د هلمند په ولایت کښې ودې داسې جګړه روانه ده ودې پسې باد خاص نه کېږي.
زه خاندانه مینهوال د پکتیا ولایت د یرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. هغه چا چې سعودي عربستان سره او افغانستان سره یو ځای اختر کړی دی هغو ته د کوچنی اختر مبارکی وایم. او هغه څوک لر او بر افغانان چې پروژې میاشتې کې بمو کې شهیدان شوي دي، مرمۍ ویشتل شوي دي او پیښې کې چې وژل شوي دي، هغو ته د پاک الله نه جنت پردوس غواړم او زخمیانو ته شفا غواړم.
تاسو د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو پیغامونه واوریدل. دغه وروسته زه تاسو ته هغه پیغامونه لولم چې تاسو ازادي رادیو تر لیږلی دی. او له هغه وروسته هم یو د پروګرام لرو چې اونیز پروګرام دی د روغتیا په نوم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
زه تاسو ته اوس هغه پیغامونه لولم چې تاسو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته رالیږلي دي. عبدالمتین میراج له هلمند ولایت څخه لیکلي چې د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته د کوچني اختر مبارکي وړاندې کوم او له وسلوالو طالبانو داعش او له حکومت څخه هیله لرم چې د اختر په رارسېدو سره له جګړې څخه لاس واخلي او سوله وکړي. ستومان د خاص روزګان ولسوالۍ څخه لیکلی دی، باید هر سړی د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي چې په اختر کې خلک د خپلو کورنیو سره خوشحالي کوي او سربازان په سنګر کې ناست وي او د ولس دفاع کوي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکلی چې د کوچني اختر مبارکي د ازادي رادیو ګرانو همکارانو او د افغانستان ټول ولس ته وایم او طالبان باید جګړه بس کړي او د افغانستان افغانانو د وژلو څخه لاس واخلي. همداراز محمد فهیم ادیب میدانی لیکلی چې یوازینی هیواد چې د افغانستان پرمختګ غواړي او افغانستان ته یې د واقعي دوستۍ لاس ورکړی دی هغه هندوستان دی، نور هیوادونه د هند پر برعکس کارونه کوي. او یو بل اوریدونکی چې قاری محمد ادریس خونزاده د فاریاب ولایت څخه یو پیغام را لیکلی دی چې وایي افغانان څلوېښت کاله کېږي چې اختر په خوشحالۍ نه دی تیر کړی. خدای پاک به کله آرامي او خوشحالي راولي. او له حکومت دی لیکي چې د حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکر. یو بل اوریدونکی به عبدالهادي ملتیار هلمند ولایت څخه لیکل چې له حکومت څخه غواړو چې د ناوې او مرکز لشکر لارې پرانیزي او دلته خلک باید تګ راتک وکړای سي.
د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره ناسا وایي له شمسي منظومې د باندې 219 نوي سیارې کشف کړي چې مځکې ته زیات ورته والی لري. ناسا وایي چې تر اوسه پورې له شمسي منظومې بهر تر 4000 زیاتې سیارې پیژندلې دي.
ناسا په خپل وی پانه کې ویلي په دوی پوری اړوندې د امس د تحقیقاتي مرکز د فضايي فزیک ساينس پوهانو د کپلر فضايي ټيليسکوپ د وروستیو څو میاشتو د معلوماتو د څېړلو په مهال مزکې ته ورته لسیارې وموندلې. د دوی په وینا دا سیارې د ژوند کولو وړ او لمزکې 1200 نوري کاله لري تر یو کوچني ستوري راڅرخي. کپلر فضایی تلسکوپ اته کال پخوا فضا ته واستول شو چې له شمسی منظومې دی باندې داسې سیارې ومومي چې تر ستورو راګرځي. کپلر تلسکوپ تر اوسه پورې له شمسی منظومې دی باندې 4040 سیارې پیژندلې چې 940 په داسې سیمو کې موقعیت لري چې هلته ژوند ممکن ښکاري. دا لومړی ځل دی چې ناسا مځکې ته ورته له سیارې په یو وار کشفوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید ولس نیمې بجې سوې له نوریاس نوري څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د هند صدر اعظم موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت د یقیني کولو لپاره به همکاري او دوام ورکوي او هغه به لا پیاوړی کوي. د افغانستان لپاره د چین خاص استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو ښه کېدا د چین لپاره ښه چاپیریال برابروي. شمیم خان کټوازی د پکتیا د نوي والي په توګه وټاکل شو. ټاکل شوې ده د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو ټیم نن په هند کې تمرینونه پیل کړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په پا پاکستان کې د ډېری افراطي ډلې حزب المجاهدین مشر سید صلاح الدین نړیوال تروریست بللی دی. د امریکا متحده ایالات وایي دای موندلې چې په سوریه کې د یوې بلې کیمیاوي حملې لپاره تیاری نیول کیږي او د سوریه حکومت خبرداری ورکوي چې که دا حمله وکړي نو به دروند تاوان پرې کړي. امریکایي څارنوالانو په هغه قضیه کې چې په ترڅ کې پر ایران د لګول شوو بندیزونو پر بنسټ د امریکا حکومت غواړي د نیویارک په منهاتن سیمه کې د یوې ایراني خیریه ټولنې ملکیت ودانۍ ضبط کړي پرون خپل وروستی استدلال وړاندې کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت دوشنبه پر زویل چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه بندي زاملي کول پیلوي چې لمخې متحده ایالاتونو ته د شپږ عمدتن مسلمانو هیوادونو پر اتباعو د داخلي دوه موقت بندیز لګوي. د محکمې له فیصلې وروسته دغه بندیز په 2 ساعتونو کې عملي کیږي. د امریکا د سنا د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي دی به پر سعودي عربستان او د خلیج پر نورو هیوادو له قطر سره د لانجې د حل تر وخته د نورو وسلو د پلورلو مخه ونیسي. او د برتانیا صدراعظم تریزا مې د شمالي ایرلند ملي یووالي له ګوند دی یو پی سره موافقې ته رسېدلې ده چې له مخې به دا ګوند د اقلیت حکومت ملاتړ کوي.
تاسو ازادي رادیو اوري. د ديني عالم او لیکوال عبدالغفور پیروز هغه کتابونه لا چاپ راوتل چې ورور وايي د نموړي د مرګ بایسول ل د د لورور وسیل پیروز څخه مې د مرکه په سر کې پښتنه کړې چې د دغو کتابونو په اړه معلومات راکړي.
د پیروز شهید کتابونه چې هغه تکن تر ډیر د ديني موضوعاتو په اړه دي یو ویل کنه دا او د ديني نور په اړه دي چې په خاص ډول د جاوید احمد خمیری چې یو پاکستانی دینی عالم غج باړی یادولې سو هغه یو کتاب لیکلی دی المیزان او دین نور لیکلی د برهان او اسلام په نوم باندې دغه پر دینی موضوعات خېدی او تر ډیره هدا پوری کوشش کوي چې کم دینی موضوعات دلته په دې سیمه کې غلط تعبیر شوی دی هغه صحیح مفهوم او دغه د پیروز لیکنې سی به تقریبا تر ډیره د رسالت په نوم کوم کتاب سی وي دی هغه د دینی افراطیت په اړه دینی بیلابیل مقالې دي چې وخت پر وخت په دینو اخبارونو او سایټونو کې شوی دي او اوس یې کتاب په بڼه چاپ شوی.
د دغه کتابونو اهمیت په اړه که تاسو راته وایست چې ولې باید خلک دغه کتابونه ولولي؟
دغه کتابونه چې دي د اهمیت په دې کې دی چې پر اوسنۍ یو کم ستونزې چې په زموږ ټولنه لري پر دغه باندې ژغیږي. مثلا موږ لدې څخه کړی چې هر ورځ د دینی افراطیانو لخوا هغه کسان چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه جګړې ته دینی مشروعیت ورکوي. دا کتاب په همدې اړه ژغیږي چې دا کسان کومه د استدلال کوي ولې دا استدلال کوي او په دې په دغه استدلال کې څنګه وتلې دي. یعنی دا کتابونه چې دي تر موږ لژوند د موږ لوزنې او چارو او لکه مو اوسنۍ ستونزې څخه موږ کړی په دې اړه باندې ژغیږي. نو دا یو جدي ستونزه ده چې موږ سره مخ یو او خلک هم دې ته جدي سیاسي په دې اړه باید وپوهیږي ځکه چې څونه دینی مشروعیت لري. نو دا د دې کتابونو هغه مهم ټکی دی او ارزښت هم د همدې کتابونو له همدې وجه دی.
تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام روغتیا واورو.
روغتیا د ژوند شتمنی.
د آزادې راډیو عزتمن اوریدونکو زما حمید مومند سلامونه او نیکه هیلې ومنئ. تر هر څه مخکې د آزادې راډیو د ټولو کارکوونکو په استازیتوب تاسو ټولو ته د کمکی اختر مبارکي وایم او هیله من یم چې دا اختر به د سولې او سوکالۍ زیرې له ځانه سره ولري. البته لکه څرنګه چې د خپرونې په سر کې وویل شول چې روغتیا د ژوند شتمنۍ دغه خپرونه د روژې د مبارکې میاشتې وروسته د اختر په شپو ورځو کې د معدې تکلیف ته ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د عمومي داخلي متخصص دی موږ سره میلمه دی او دوی به د دغه تکلیف په اړه ستاسو پوښتنو ته ځوابونه هم وایي. ډاکټر صاحب خپرونه ته ستړي مشئ.
مهرباني خیر اوسئ.
ډاکټر صاحب لکه څرنګه چې موږ وویل چې د اختر په شپو ورځو کې یو زیات شمېر خلک د معدې له تکلیف سره مخامخ کیږي. اکثره خلک د اختر په شپو ورځو کې زیات خوراک کوي یا متنوع خوراک کوي، دا هم یو لامل دی د دغه تکلیف؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو د میدی تکلیف په اړه درته یو څو خبرې وکم. د میدی تکلیف تداوی اصلا روزه خودل شوې ده، چې روزه د میدی د امراضو څخه جلوګیری کوي. د سی یو خاص میخانیکه تلته اوس ظاهر شوې ده چې کوم انزایم په نوم د تریپتوپان دی هغه د میدی څخه ترشح کیږي او دغه تریپتوپان په عصبي مرکزی سیستم باندې خپل خاص اغیزه کوي. او هغه کسان چې د میدی تکلیفونه لري نو د روزي په نیولو سره خپل دغه تریپتوپان انزایم افراد زیات شي او په مرکزی سیستم اغیزه وکي او خپل سړی ته یا مریض ته یو خاص خوشحالي احساس ورته رامنځته کیږي. اوس ویل کیږي چې کوم کسان دخانیاتو سره یا فرزند تریاک یا پودرو سره دوی معتاد دي، هغوی ته توصیه کیږي چې دوی باید روزه ونیسي، په دې خاطر چې کوم کسان چې په دې موادو معتاد دي د روزې د نیولو سره دغه انزایم افراز په میده کې ډیریږي، سویه پورته ځي، نو په مرکزی عصبي سیستم هغوی ته یو قسم خوشحالي احساس رامنځته کیږي. کله چې دوی خوشحالي سیستم ورته رامنځته کیږي یعنی خوشحاله سي، بیا دوی تریاکو ته او پودرو ته نه معتاد کیږي، یعنی هغه نسکي. نو اوس دغه تجربه دا خودلی ده چې د میدې د تکلیفو لپاره یګانه تداوی روزه ده. اوس په نړیوال پانتونونو کې خصوصا د امریکا په مکسیکو ایالت کې هلته محصلینو ته توصیه کیږي چې هغوی باید 8 ساعته روزه ونیول شي، یعنی 8 ساعته هغوی باید خوراک ونی کی تر هغو چې د میدې کوم تکلیفونه دي د دې په واسطه له منځه ځي د روزې په واسطه. نو د دې لپاره چې یو میاشت روزه ده د ورځې له خوانه خوراک څښاک نشته او میده هضمي سیستم په استراحي حالت کې یعنی استراحت شوی ده، نو کله چې ناګهان بیرته روزه خلاصیږي یعنی بوزه شروع کیږي، بیرته د خوراک په شروع کولو سره د انزایمونو په ترشح کې یا افرازیدو کې تغییرات راځي. که چیرې داسې حالت رامنځته شي چې خلک په دې دوران کې د روزې د ختمېدو نه وروسته خوراک آنن شروع کوي او آنن خپل میده ډکوي، نو په میدې کې بعضې تغییرات رامنځته کیږي. کله چې میده ډکه شي نو مجبور ده میده خپل د دیوارونو څخه یو قسم د هایدروکلوریک اسید تیزاب چې ده هغه ډیر ترشح کی، نو د میدې د تکلیف سبب کیږي.
فکر کوم چې هم دا اوس یو اوریدونکی دی پښتون صاحب دی د فاریاب څخه. پښتون صاحب مهرباني خپرونه ته ستړي مشئ.
بله محترم حمید مومند صاحب سلامونه تا ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ډاکټر صاحب ته چې په دغه د اختر په چې تقریبا خلک یې خپل کور راوتل دي تر څو پروګرام ته راغلي شا غلاس ورته وایم د موخې په استفاده امید مومن صاحب ته د اختر مبارک وایم ټول کارکونکو اوریدونکو ته او ستاسو
کور ودان کور ودان تاسو ته هم د اختر مبارک وي. که مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړئ.
په دې باره کې پوښتنه دا ده چې یعنی یو سړی باید څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف په امن کې پاتې شي؟ بیروږي یو خدای روزه ده، روزه خو ولاړه. یو سړی باید په مجموع کې څومره خوراک وکړي چې دغه تکالیف یا د میډیا تکلیف په امن کې پاتې شي؟ او بل خبره مې دا بره پوښتنه مې دا ده چې دا تکلیف یعنی بیل خوراک د بل څه سم پیدا کیږي کنه پیدا کیږي؟ په نورو کې دې پیدا کیږي که په شوزو کې؟ او بل پوښتنه مې دا ده دغه لبول خو بیا سواد خلک تقریبا په دښتو په دیهاتو په کلو کې اوسېږو څومره اګاهي ورته په کار دی چې اول اګاهي ورکول شي چا ته اګاهي هم نه ده ورکول شوې خبر نه دي چې د میډیا تکلیف څنګه دی د څه شي پېښېږي څنګه پیدا کېږي
ډېر زیاته مننه زموږ اورېدونکو تقریبا درې څلور پوښتنې مطرح کړې
د دې لپاره چې معده خپله یوه کڅوړه ده او دغه کڅوړه خپله یو اندازه لري معده د هضمي سیستم یا یو د کڅوړې برخه ده چې غذا د خولې له راخسته کیږي او هلته ذخیره کیږي او بعد له درې ساعتونو وروسته د کولمو د وړو کولمو لومړۍ برخې ته تخلیه کیږي خپله معده بعضې مواد لري یا بعضې انزایمونه لري چې د غذا په هضم او جذب کې رول لري زما خلکو ته دا توصیه ده له دې نه چې هغه د رسول صلی الله علیه وسلم حدیث هم ده چې تاسو معده په درې برخو وویشئ اوله برخه د غذا لپاره دومه برخه د هوا لپاره او دریمه برخه د اوبو لپاره وساتئ نو په دې کې همدا حکمت ده چې معده باید ټول د غذا څخه ډکه نه شي که چیرې د غذا څخه ډکه شي معده نو معده مجبوره ده چې فعالیت ډیر کی نو د دغه موادو د زیات افرازیدو له وجې نه بیا د معدې د دیوالونو د تخریش سبب کیږي خپل فرزن هغه تیزاب چي ده هغه معده دیوالونو تخریشوي او د معدې د زخمونو او د معدې د ګریدلودلو سبب کیږي
یعنی ډاکټر صاحب یو ټوکه ده هم پکې وي ځین خلک په خوراک په حالت کې د سلی دل کېږي چې خوري خو اندازه نه لګي ورته او لا هم دوی غوړي شه نور روډي خوري یو انسان څنګه پوهیده شي چې بس ما د پاره اوس دومره خواړه بس دي او زه باید نور بس کم
دغه مسله بعدا بیا تاسو ته وایم چې دغه خپل د ډوډۍ د ډیر خوراک یو عصبي معتادي ورته رامنځته کیږي چې کله دای په ډوډۍ کینی نن ورځ فرزن یا نن شپه په کوم اندازه ډوډۍ خوري سبا بیا ډیروي بل سبا بیا ډیروي دای معتاد شوی دای نه پیږي چې فرزن زه سونه ډوډۍ خورم او هغه کسان چې اغوی دغه عصبي تخریش ورته نه پیدا شي اغوی خپل د میډي په اندازه پیږي
مننه ډاکټر صاحب یو اوریدونکو ته جاوید له کابل څخه مهرباني وکړئ وعلیکم السلام جاوید صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خراب لاس کې ډاکټر صاحب
مبارک دې ته وای
تاسو ته هم زمونږ لخوا د ازادي راډیو د ټولو کارکونکو لخوا د کمکی اختر مبارکي ومني او هله منو چې خوشاله اختر ولرئ
ژوندې اوسې مننه مونږ د میډي تکلیف لرم چې مې کوپا
صحیح شو مننه جاوید صاحب ډاکټر صاحب دوی وویل چې د معدې تکلیف لري او له دې سره د درد سره د روی په سر باندې هم بوج راځي او ډول
د ورور څخه ډیره مننه مخې د بل اوریدونکي چې دوه سوالونه پاتې شوي هغوی ته به مختصر جواب ووایي بیا به د دې ورور جواب ته ولاړ شو هغه ورور مخکې وویل چې معدې د تکلیفو بل سبب څه شی دی د معدې بعضې نور امراض دي چې هغوی ځان ته خاص سببونه لري فرزند د معدې د زخمونو د معدې د سرطانونو سبب بعضی میکروبونه دي فرزند یو میکروب ده پونم دی چې پایلوري چې دغه میکروب د غذا یا د اوبو له طریق را اخیستل کیږي او د معدې په اخر قسمت کې ځای په ځای کیږي او معده په زخم او د معدې د سرطانونو خصوصا په جګومرونو کې سبب ګرځي یعنی د معدې د نور تکلیفونو سبب بعضی میکروبونه دي چې یو مثال هغه د اچ پایلوري میکروب دی او د دې بل ورور د پښتنې په جواب چې د معدې تکلیف لوځي د ورډ باندې بوج راځي دا ضرور خبره ده چې میده کله په تکلیف وي خپل یو عصبي ارتباط د اعصاب او مرکزی عصبي سیستم سره لري نو کله چې اعصاب نارام شي خپل میده ور سره ناراميږي او مریض دی یو قسم بوج د سردردي سرچرخي اته دی یو دننه په مغزو کې اثر کې د فشار د احساس سبب ګرځي
بل اوردون کله ورو رحمت الله جلوزه له پکتیا څخه جلوزه صاحب مهرباني وکړئ خبرونه تستړی مشي او ډاکټر صاحب خپل پوښتنه مطرح کړي
مننه غیر تن دمخه ډاکټر صاحب ته خرغلاس موټل ودانوال ته اختر مبارکي ورکوم پوښتنه مې دا
ده
ډاکټر صاحب څخه چې زه خپل مدي تکلیف کا بعد وخت لرم مثلا مې دم جوش کې خلته مې ستو دی د سنر مې غونډي وګوره ځکنه او بیا زه کله بعد وخت د امپرازول ګولې چې دا ډیر وخت مثلا موږ استعمالو دا امپرازول ګولې مثلا ډیر وخت استعمال غواړم کوم تکلیف نه
بله اړیکه هم پرشوا البته جلوزی سبو ول چې د معدې تکلیف لري خلیته کله کله نرم تودې وبرزي چې هغه ډول غزړ جوشي هم چې وته وي دوی دغه تکلیف در افکول لپاره امپرازول ټابلیټ استفاده کوي. په دې ترتیب باندې د کوم درملنې د طریقې چې دی غوړه کړې د مناسبه ده
ضرور خړېره مننه. دغه خپل دغه ترخه او ترشه او بچې دی د خپل د میډي تیزابیت ده چې د دې بیرته ګرځیدل خوله طرف ته سببونه لري. دغه سببونه کېدای شي غذاګانی وي، کېدای شي میکروبونه وي، کېدای شي عصبي نارامیان وي. دغه اسباب او لوجه نه تیزاب ډیر زیات افراز شو او بیرته ریفلکس خوله طرف ته کیږي. نو کوم کسان چې دغه تکلیف لري غوی ضرور سوکر چې امپرازول سیدا یو په تداوی دي کې چې دا امپرازول ده یو دوا ده په پی پی آی په ګروپ کې شامل دوا ده. دا چې امپرازول په کوم پیمانه واخیستل شي هغه د ار مرض په مورد کې خپل ډوز لري یا خپل اندازه لري. یعنی که چیرې د خپل حد نه ډیر واخیستل شي خپل هم د میدی بیرته د تکلیف کېدو سبب ګرځي. مثلا یو مریض کوم ایچ پایلوری یا سبب د زخم کېدو شوی ده هغه ته امپرازول ورکول کیږي په خپل هغه پیمانه. یا
بل ډاکټر صاحب په دې باندې باندې بحث ته ادامه ورکړو چې اکثر خلک خپل په خپل سره توګه هم امپرازول اخلي. اوس شفیق الله بل اوریدون کې ده د سوربي څخه مهرباني وکړئ شفیق الله صاحب.
محترم پښتنه
چې کوم غوړه یا غوړه پراټه یا چې غوړ شي کوم باندې نه بوج راځي ځنه مهرباني کیږي. ها ها دوی پښتنه دا چې کله هم دی غوړ سه یا غوړه پراټه د یو خرینو په زړه بوج راځي.
مننه د ورور څخه د مخکنی ورور د سوال په اړه. نو امپرازول په خپل اندازه باید وخوړل شي 15 ورځې نه تر 45 ورځې پورې توصیه کیږي. ورسره باید بیا نور نه توصیه کیږي. نو کوم کسان چې په خپل سره امپرازول دوامدار لپاره اخلي کلونو لپاره یا میاشتو لپاره خپل دغه امپرازول بیرته د میدی د مرزونو یا د میدی د تخریش سبب ګرځي. د بل ورور د سوال په اړه غوړ خپل په میده باندې یو تاثیرات لري. د دې گینه مواد اخیستل په میده کې یو تغیرات رامنځته کیږي. د اغه تیزابي مواد سره تعامل کوي چې بیا د میده د تکلیفو سبب ګرځي. نو کوم کسان چې د میده تکلیف لري هغه یګانه پرېز هم داده چې غوړګین غذاګان اوربندي کموي.
عبدالواجد رنجبر د وردګ بل اوریدون کې ده هغه هم په خپل
سلام علیکم
مهرباني. سلام علیکم ورور ستړي مشه
خیر سه ډاکټر صفطوفتا د وړښت مبارکي وایم.
تاسو ته هم روره تاسو ته هم مبارک وي. مهرباني وکړئ پښتنه مطرح
کړئ. ډاکټر صاحب نن کوېشن په دوه اړه باندې دی چې زه کله لکه د مخکې ورور غونډې غواړم غذا زیات وخورم په میتا باندې او بل سر مې ډېر زیات ګرځي.
بالکل نو ډاکټر صاحب ورته مخکې خپل سپارښتنه وکړه هغه کوم معلومات چې واغې سره شریک کړل. نو تاسو ته به هم سپارښتنه دا وایي چې کوشش وکړئ غوړه غذا مخوري او خپل هغه رژیم کې بدلون راولې. بیا هم ډاکټر صاحب بخښي تاسو په زحمت ځواب ورکړو.
مننه د ورور څخه مخکې مغورو ته لارښوونه وکړي خپل غوړ چې کوم دی بیا خصوصا په افغانستان کې چې کوم غوړ استعمالیږي دغه کیمیاوي مواد اکثرا تجزیه او تحلیل شوی نه دي. دوی خپل اسیدی شحمیات دي چې په میدی کې زی کوم تعاملات کیمیاوي اجرا کوي الته د میدی د مرزونو یا د تکلیفو سبب ګرځي. بل اخر د میدی د تغیر او دغه انزایمونو په تغیراتو کې مریض ته یو قسم نارامیانی پیدا کیږي چې مخکې مو ویل چې عصبي بوجونه د همدې لوجه نه ده.
مننه. البته په خبرونه کې را سره عبید الله عبید په تخنیکی چارو کې همکاري کوي او دا اوریدونکو ټلیفونونه هم خبرونه سره نخلوي. مخلص صبره د خوست څخه بل اوریدونکو چې د ټلیفون په لیکه ده صبره سپر ستړي مشه خبرونه ته او خپل پښتنه کوم طرح کړی.
مننه کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته سلامونه انې کې هلي او دی وړه اختر وړاندې کوم. زه په خپل مسافر يم او بیا چې کله کلک مشکل لرم دا غشان مشکل دي چې زه کله دا سه ټیم لګوګه غونډه شما زیات نه نو بیا مې ټول اندامونه وجود کار نه کوي بالکل. چې کله څه شي وخرم نو بیا خشم کوي چې څه شي ونه خرم نو وجود لرزا کوي.
صبر سپ تاسو په لیکو سګي ډاکټر سپ تاسو په پښتنه پوښ چې اوریدونکو سره وایي
او د روز خډيره مننه رښتیا داسې ده چې کوم زمونږ بیماران دي یا مریضان دي هغه د میډي د تشېدو لوجنه بیا غوي یو قسم لړزه پیدا کیږي او قسم نارامی پیدا کیږي. دغه کسان چې دغه حالت ورته پیدا کیږي دوی ته توصیه ده چې دوی باید د خپل رژیم غذایی په څو ساعتونو کې یعنی پر څلورو ساعتو کې شپږ ساعتو کې اتو ساعتو کې څو ځلې باید دوی واخلي. معده پرې نه دی چې تش پاتې شي. که چیرې معده تش پاتې شي هلته د تیزابو افراز ډیریږي د معدې د دیوالو څخه او بالاخره دغه د دیوالونو د معدې د تخریش سبب ګرځي او بیا مریض یو قسم نارامی پیدا کیږي حتی لړزه پیدا کیږي.
ډاکټر صاحب ځینې دوستانو چې ټلیفون وکړل دی د معدې تکلیف لري، اما کوم کسان چې تکلیف نه لري او ناګهان دی د بدهضمۍ یا داغې نه د تسمم له مشکل سره مخ شي، په خپله تسمم یو انسان له څه ډول حالت سره مخامخ کوي او کله چې څوک مخ شي دغه تسمم حالت سره دوی باید زر تر زره کوم تدابیر ونیسي او څه اقدامات باید دوی وکړي؟
دوی د کوشش وکړي مخکې له دې نه چې غذا شروع کوي باید ترکاری با سلات یا کاهو یا اوبه یا لس دقیقه شل دقیقه مخکی لدینه چې دوی غواړي چې غذا وخوري دغه دی وخوري ترغو الته د احساس د ډکېدو سبب شي. ته زما توصیه ده چې کله دوی خپل غذا وخوړله د غذا د خوړلو څخه وروسته دوی باید وګرځيږي او همدارنګه د ګرځېدو په وخت کې د خپل د خېټې کتنۍ برخه د لاس سره مساج ورکوي چې ترغو ارګمی وکړي او هغه ډیسپیپسیا یا ناهضمیت چې ورته پیدا شوی ده هغه له منځه لاړ شي. او کله چې تسمم دوی ده پیدا شو
دوی د تسمم په ارتباط باندې بحث لږ وروسته د هلمند څخه یو اوریدونکي کړه ټلیفون په لیکه ده، مهرباني وکړئ وروره خبرونه ته ستړي مشي که ځان راو پیژنئ او ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اورور خلې کوستم له هلمند څخه تکلیف کوم تاسو او ټول له کوم سره مبارک وایم.
تاسو ته هم مبارک وي، مهرباني وکړئ وروره.
تقریباً
تاسو مخکې سپارښتنه وکړه چې تقریبا امپرازول ګولۍ د 15 لیول تر 15 ورځو پورې سپارښتنه کیږي، د هغه نه زیات د خپل بیا ضرر رسوي معدې ته. اما دوی وایي چې د 13 کلو راهیسې دوی کله هم چې د معدې له تکلیف سره مخ شي دوی د ټابلیټ نه استفاده کوي او تر اوسه پورې همدغه د درملنه یوازنی وسیله ده.
د ورور څخه ډیره مننه. دا خبر وکړه چې یعنی د سلورو 15 ورځې وروسته کېدای شي د سیاولت را پیدا شي زوم پرازول وخرم، نو دا تکلیف دونه دته جدي ستونزه نه پخې. نو هغه کسان چې روزمره فرضاً 40 میلی ګرام یا 60 میلی ګرام سبایي اخلي، 60 میلی ګرام یا 40 میلی ګرام د شپې اخلي او په همدغه دوامدار ډول د کلونو کلونو لپاره دغه ته بیا دا تکلیف پیخيږي.
بل اوریدونکو لرو شاولی له کوټه څخه مهرباني وکړئ صاحب خبرونه تسلی مشي. تاسو هم خبرونه تسلی مشي. تاسو هم اختر مبارک وي.
چې د نړۍ وخه روزه ما ته بعد مقصد ته خپل مزه به امطراو غندې روزه بس تم تیر به دغه مېته مې د سې ګي خوندې راته کې نه دي چې نو دې زیات زیات تیغونه کاځم نه دي او بل څه سره د خپلې ابچلک سلوړ دم به سې زیات کرمای شي چې په وزن خو ته مسوې د طاقت نه کیږي په بل خو باندې راو.
ډاکټر صاحب تاسو کو پښتنه غوسي وي دی وای چې کله هم چې د پروژې په مبارک میاش کې د روزه ماته نروسه دوی ته یو ډول د ګیس حالت پیخیږي په میده کې چې دوی وسره پازاب وي او د خپې د بجلک نه پورته دا خپې سهم د دوی کله کله گرمایش کوي یا سوی غونډه کوي نو دی مجبور دي چې یو اړخ نه بل اړخ ته ځان واړوي.
ضرور خډیر مننه. مخیا دوري وشو چې د میدی خپل د ډکېدو ډیر چې میده ډکه کی هلته غ تغیرات چې رامنځته کی خپل د تیزاب زیات تولید یا افراز دی. نو کله چې تیزاب هلته په میده کې ډیر شو گیس د گیس په شکل مریض احساسوي. نو کله چې مریض بیا ټیغونه وباسي یا ارګمایو کی هغه غازات راوزی، کله چې غازات راووته بیا مریض د آرامش سبب کوي. نو همدا توصیه ده چې دوی باید خپل غذا په هغه اندازه وانه خستل چې میده په ډیر اندازه ډکوي.
ډاکټر صاحب یو پوښتنه ده هم ده چې دا هم کېدی شي چې د زنو میده د زنو خوړو په وړاندې حساس حساسیت اوخی او حساسیت هم د زنو تکلیفونو سبب شي.
بله او میده خپله یو دفاعی سیستم لري هلته، نو چې کله کوم غذا یا میکروب چې خپله هضمي سیستم ته داخل شي خپل ځانه یو عکس العمل ښیي دغه په مقابل کې. نو دغه عکس العمل هم داده چې کله مریض تسمم شي دغه تسمم خپله د بدن یا د هضمي سیستم یو عکس العمل ده چې هغه بیرته راوباسي ځان سره.
مننه. بل اوریدونکي لرو له وردګ څخه فضل هادي. وردګ مهرباني وکړئ خپرونه ته ستړي مشي او خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم. سلامونه تاسو ته
ڈاکٹر صاحب سے
میدا کې چې وینو دا درد نه هیڅ کې وینو بعد بختورانه په کوم ته باندې چې دا مشکل پیدا کړ.
مننه ډاکټر صاحب.
مننه. د روس ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زمونږ بعضی مریضان چې دی اغوی غذا اوخري میده ډکه شي بیا د درد احساس نه کوي. کله چې مریض میده تشه شوه او د درد احساس وکړ نو دا مسله ده چې په میده کې خبره ده، یا به میده زخم شوی یا به میده تخریب شوی. نو دی باید خپل معالج ډاکټر ته چې ډاکټر نږدې ده هلته مراجعه وکړي چې معاینات ورته وشي او بیا تداوی ورته شروع شي.
او د دې د خبر نه هم داسې ښکاره کېدله چې دوی تقریبا د ډاکټر ته رجوع نه ده کړې. البته په داسې مواردو کې لازمه ده چې باید دوی ناوخته نه کی او زر تر زره جو کی زکه په ډیرو مواردو کې دا هم لیدل کېږي ډاکټر صاحب چې یو کس په وخت سره نه رجوع کول هم د مرز د سختېدو او لا علاج کېدو سبب هم ګرځي. کبه هم د تسمم موضوع تر شو چې کله یو څوک د تسمم له حالت سره مخامخ کېږي آیا دوی د روغتیاي مرکز ته تر رسیدو د مخه دوی خپل هم د دغه مرز د شدت حالت څخه د مخنیوي لپاره څه کولی شي چې ځان کنټرول کې وساتي؟
کوم کسان چې هلته په لرې سیمو کې اوسیږي او هغوی ته تصمیمي حالت پیدا کیږي نو د دغه نوې د کولی شي چې دی دغه احساس ورته چې پیدا شو چې فرزن میده ډکه شوه او ورته ارګمی پیدا شو زلبدوالی پیدا شو پوه شي چې ذاتي اوس نور خبرې په تعقیبې رامنځته کیږي. نو دی همدغه وخت کې کولی شي بعضی د کورنۍ دواګانې دي چې هغه یو څه رول لري، خصوصا هغه دواګانې چې هضمیت کې رول لري، خصوصا ګشنی چو نانا و فرزن هضمي ترکاریانې دي چې په هضم کې ډیر رول لري. نو کولی شي چې دغه غذاګانو ترکاریانو نه چې په هضم کې رول لري لږه نه استفاده وکي، چې هغه باید پاک پریمینځل شي او کلورین استعمال شي یا مالګه استعمال شي. نو تر هغه چې روغتیایي مرکز ته ځان رسوي نو یو څه کومک به ورسره کیږي چې دغه هضمي سیستم هضمي پروسه صحیح منظم مخکې لاړ شي.
مننه ډاکټر صاحب. بالا بلوک ولسوالۍ څخه جاوید ټلیفون په لګیدل.
ډاکټر صاحب محترم، تاسو دغه پښتنه د کچيري د چا مې د چزاوي وتی مننه
تیزابی وی کله کده ډیر زیات خوک شی خوري یا تریخ شی خوري دا څه تاثیر لري؟
ضرور څه مننه. او دغه خپل دغه هغه غذاګانی چې دی مخرج دی یعنی دی تخریش سبب کیږي دی میده دی عصبي سیستم دی په میده کې کوم عصبي سیستم دی دی ترخه مواد په واسطه لږ زره تخریش کیږي او یا دی غړګینی غذا سره یا دی خواږه شیانو سره یو څه تغیرات الته کیمیاوي تغیرات په میده کې رامنځته کیږي.
ډیر زه ته مننه ډاکټر صاحب. ورو د خبرونه روسي شیبو ته نږدې کېږو. کوم عواملو ته چې تاسو اشاره وکړه چې زیات خواړه، میکروبي خواړه یا باسي خواړه او د دې ترڅنګ رواني حالت یا عصبي حالت هم کله ناکله د معدې د امراضو سبب ګرځي، دغه مسایلو ته په کتو سره ستاسو هغه عمومي سپارښتنه به اوریدونکو ته سوي
ټول هغه وطنوالو ته زما دا پیام دی هغه ته دا چې د میډي دي تکلیفونو سبب مختلف عوامل لري چې مخکې میادوري شو چې میکروبونه دي دواګان دي غذاګان دي عصبي نارامیان دي کوشش دی وکړي دوی چې لږه فکتورونه خزان وساتي دا چې افغانستان په داسې شرایطو کې قرار لري نو واضح خبره ده چې افغانان په سلو کې تقریبا 15% ټول د میډي په تکلیفو باندې اخته دي چې هغه سبب همدغه روحي نارامیان دي او متنوع غذاګان دي هغه غذاګان چې ملک ترازی له بیرون څخه دغه اخیستل دي نو دغه تجزیه او تحلیل نه ده شوی فرضاً کوم غوړ چې راځي کوم مواد چې راځي له بیرونه دغه تجزیه تحلیل نه ده شوی د همدې سبب نه ده چې د میډي تکلیفونه په افغانانو کې بيخي ډیر ده نو دوی په خپل رژیم غذایی باندې کنټرول وکي عصبي تشویشونه دي رفع کی او د درد دواګان دي ډیر نخري خپل دغه غذا او وب کسي شي دا به ورته ګټه ډیره ولري
ډیر زته مننه ډاکټر صاحب عتیق الله مشفق چې د اختر په لومړی ورځ زمو بلنه مو منله دا اوریدونکو پښتنه ته ځوابونه ویل عزت من اوریدونکو له همدې سره د خبرونه روسیو شیبو ته رسیدو تاسو په لوی خدای سپارو کوم سپارښتنه چې ډاکټر صاحب وکړي تر ډیره پورې دا تاسو کولای شئ چې داسې امراض مبتلا کېدو په مخنیوي کې له تاسو سره مرسته وکړي که لږ خوري تل به خوري او تل به د ښه صحت خاوندان وي هڅه به دا وي چې د میکروبي خوړو د باسي خوړو د دوه څخه ځانونه لرې وساتئ او خپل نظافت ته پام وکړئ ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب
مهرباني ډیره مننه
آزادي رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې